Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب دیر شمه او د 2023 زیږدیز کال د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د راپورونو لمخې د پاکستان ستر محکمې منلې ده چې له دې هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ستر محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دې دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلی دی چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راغلل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. WFP پرون د ماشوم د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو بیان کې ویلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای هم نه لري. ملګری ملتونه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله په وږي ناس ویده نه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO بیا وایي افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالو سیمو کې د مرستې پلان لري. که څه هم FAO د هغو ادارو په ډله کې نه ده چې له پاکستانه له راستنیدونکو افغانانو سره په مستقیم ډول مرستې کوي، خو د ادارې پرون پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د راستنیدونکو کډوالو له کوربه کلیوالو ټولنو سره د کرنیزو تخمونو د څارویو د ساتنې او د اقتصاد په نورو برخو کې مرستې ته تیاری نیسي. ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي چې له پاکستانه ډیری راستنیدونکي کډوال کلیوالو سیمو ته ستنیږي. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یوه روغتون چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دیره دي او د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندای ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیل اچولې خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلې بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون لمانځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون د نومبر پر 6مه په یو بیان کې ویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې بیه یې تر 30 میلیونه ډالر پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. دا مرستې داسې مهال اعلانیږي چې په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې په لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا کې د اوکراین له ملاتړه خلک ستړي شوي دي. او پرون د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم په ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لوی استونزا دا ته چې دا میرمنه د مال لحاظ هم ډېرې آسی پذیری ته همدارنګ سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو استل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوي.
پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
په چمن کې بیا اعتراض کوونکو د سپین بولدک لاره د تجارت او ترانسپورت پر مخ تړلې. د غزې وروستای حال مو هم اخیستی او دا به هم واوري چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې وایي افغانستان کې لا هم د بیان پر ازادۍ محدودیتونه شته.
اطلاعات و تلاس رسائی لنشت سر حساب دی پر رسانه و هم فشارون موجود دی زکا رسانیز اداره حد سکوی چه دا سپوخخ نکلی چه دوی لخطر سر مخصی.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې د همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې ملګري ملتونه او دغه ادارې له افغان میرمنو سره په کومو برخو کې مرستې کوي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان له مخې ملګري ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوه ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنې شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکی به څنګه کیږي او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې دې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لوی استونزا دا ته چې دا میرمنه د مال لحاظ هم ډېرې آسی پذیری ته همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تیری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید لدی خځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو لګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسه وسه کار وکړو. د جمهوری نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمیر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمیر نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوسم راځو له پاکستان د افغان کډوالو د راستنولو د بهیر وروستي جزئیات ته. د راپور نو لمخې د پاکستان ستره محکمه منلې د چلې د هواده د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړه په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې افغاني ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د ستره محکمه له قاضي یحیی اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د استلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې هو منل شو او ستره محکمه د دوی د داوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. ځینو پاکستانی رسنیو هم ورته راپورونه خبره کړي. د په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. وېدا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي د مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره چې دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم دا غوی کورن ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له غوی څخه د اسناد پوښتنه کړې و. د پیچ وروسته د غویر نور هم د کډوالو ترمنځ د سوي د مخکي باغوي په لارو تګ راتګ باندې امپیریدل سټیټ ته ځي، پولیس به راوګرځي. مګر اوس د غوی ته کورونو پورې نه وازي پولیس، بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنه ځینې کوي.
په پیښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري. وېدا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري، څومره ورسره زاړي که لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېم ورځ چې سامان را بار کړی راغلی وکړل ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو،
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې د بی اسناد کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نومې نه دی اخیسته ادعا کړې چې دوی د پیښور په ناصر باغ سیمه کې د بی اسناد کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پیښور کې دا مهال سلګونه بی اسناد افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته ور وړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه پر راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستنو شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
و موریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور کې هم یو شمیر افغانان شکایت کوي چې دغلته د پولیسو لخوا د بی اسناد کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. بل ورته په چمن کې بیا زرګونه کسانو د پاکستان د حکومت پر ضد خپل اعتراض جاری ساتلی. دغه اعتراض کوونکي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د الزام د امر په وړاندې راپاڅېدلی، پرونی د سپین بولدا کلار د ترانسپورت او تجارت پر مخ بند کړی و. اعتراض کوونکي وایي چې غوښتنه ونه منل شي دغه اقدام به جاری ساتي او لار به نه خلاصوي. اسمت ساروان د اعتراض کوونکو له مسول منډولي سره دا مرکه کړي.
لار بند ده، ترانزیت لار بند ده، تقریبا کډی لګي د سیم سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه راایلګي او د کښنی مشرانو لارې لده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې لدی خوا ځي او یا لا خوا راځي یغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به ته واپس نه اخلي. نو احتجاج پر دا باندې شروع دی، ارتال موږ ارتال ورته وایي چې تر څو پورې مثال دغه مطالبه برته د واپس نه اخیستی تر هغه پورې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسي غوښتنه بيخي ونه مني، تاسو به تر کله پورې دا لار بند ساتي؟
نو دا لار په دغه وخت بند دی چې دا کوم خبره ورته واپس نه اخیستی، دا غټ نقصان دی، دا بيخي غټ نقصان دی. په اویا تنځه اویا کال کې دا کرښه نسوله پاسپورت ووځي، پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان دا دی چې په خپل مشکلات په خپل ځان ته جوړي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا غو سره هیڅ میټینګ نه دی نه د سویه چې دې د سر مشکل نه ستړي پر دې باندې موږ د دې سره وګایو. دا د بالا د خاصن سیال دا د اسلام آباد خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دې مشران دي دا د غو په وڅ کې نسته.
په چمن کې د اعتراض کوونکو یو مسول منډولای خان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې وروسته بیا راځي، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې د غزه په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلې ماشومان په بد وضعیت کې وو او مصر ته انتقال شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزه د تړانګلې او بل روغتون څخه د اسرایلو په دازو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوې. تفصیل احمد تکلاو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزه په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلې 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. د ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول، څو قاهره ته لټلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي. د دبليو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې دولس ماشومان په الوتکه کې قاهره ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د نه هدیر شو نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی وو. تر اوسه لدې ډلې اته ماشومان مړ شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د لمنځه تلو له کبله مړ شول. اسرایلی ځواکونو تیرونی الشفا روغتون ته لدې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټران وویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیل وویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. پاین حال کې فلسطینی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزه په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوی دي. د غزه د روغتیا وزارت وایي د انډونیزیایي روغتون په نوم د غزه په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیا پال د اسرائیلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز وابوري چې ژورنالیستان شکایت لري چې په افغانستان کې د بیان ازادي لا هم محدود پاتې ده. دا راپور نو وروسته راځي، خو اوس ورزودي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. سفی الله سانګزی د غو رسپانو پانی اړولي.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس نه دی محو شوی. پولیو وایروس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپل مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یو لس پیښې ثبت شوي، حال دا چې 2019 کال 116 او 2020 کال یو سلو څلوېخت پکې تایید شوی. فوربس لیکلی په دیش میرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محو شوی. د دې په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لکه پولیو پکې ثبت شوی. فوربس مجلې لیکلی دمګړېب د پولیو د لمړۍ باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پر استنیدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورسپانې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورسپانې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې واده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي. له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به یې. دوی سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې دام پولیس ته خودل خو هغه نه قتل. پاکستان د نومبر لومړی د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپل خاورې استلی. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنې دور سره هیواده تښتیدلی وو. اکثری په خوانی امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره لدی د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداري ورکړي چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنیدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاریخوالي څخه باندې سل پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو د ځینو محدودیتونو لګول د دوی ستونزې نور هم زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو او خبري اعلانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه سکل په افغانستان کې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبري اعلانو پر وړاندې د تاریخوالي پیښې کمی شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 108 پیښې ثبت شوي، چې دا د تېر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي. خو د خبري اعلانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېرې دغه پیښې چې د خبري اعلانو د سپکاوي ګواښونو او وهلو ټکولو دي د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمی وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو کوم مسایلو کې مونږ غواړو ګډون وکړو، منابع او مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوسی او خپل خبرونه پرې جوړ کړي، په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کیږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي.
یو بل خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بیکاره ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤولین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه چې د یادو یې د اندېښنو په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پېښې ثبت کړي چې 3 نیول او 24 یې د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د ازادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوی بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالې شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پریښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په همدې سره ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټډیو ته راستنیږم، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو. ورپسې دری خبری مجله.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور درې ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کار سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړ بخیر خیرت وګوره. د پاکستان مې تماس درسه نیولې دي. څنګه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلی یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتې کې دي. سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر یو چا پرې ورسوي. او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور دې وکړي. آخر به موږ کوو څه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 2 ویشت یولس څلور ویشت 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 1 24 201.